باید د ځوان انرژي څخه د استفادې لپاره هغوی په دغه خپله امتحاني دوره کې راولي، استخدام یې کړي او له هغوی څخه وګوري، ارزیابي یې کړي، اجرات یې ارزیابي کړي او کارکرد یې ارزیابي کړي. که چیرې مناسب و د دوی ضرورت یې پوره کولای سوای او د دې وړتیا څخه ادارې صحیح استفاده کولای سوای ښه در ښه، او که یې نه سوای کولای بیا نو له هغه وروسته کولی شي اداره په اړه تصمیم ونیسي.
خو د یوې خصوصي کمپنۍ مشر ملک سهار وایي هغه ځوانان چې کاري تجربه نه لري او په دې خاطر په دنده پسې لالهاند دي، ښه ده چې د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي.
تجربه که یو څوک لري نو مانند په کار کې ماهر ده، خو اوس وخت لنډه لارې همدا سړی ښه مهارت ولري. که ته ښه مهارت ولري هر اداره هر ارګان د کتور ځي نو هلته ستاسو د تجربې پوښتنه ډېر وخت نه کوي. په پرمختللې نړۍ او دغه ټکنالوژي دور کې خلک دې ته ډېر په حساب دغه نه ورکوي، ارزښت نه ورکوي چې څوک ډېر تجربه ولري، څومره ماهر ده، څومره ښه مهارت ولري. مثلا زموږ په افغانستان کې یو غټ مشکل دا چې یو څوک وایي ما لس کاله معلمي کړې یم، لس کاله په یو اداره کې کار کړی ده، لس کاله اصلا د کار نه یې کړی، د یو کال کار کړی، نه کال تکرار کړی. نو تکرار تجربه نه ده، دا هم یو کار لس وار تکرار کړی ده. اوس که دی نوی مهارت ولري، ښه مهارتونه ولري، نو دا ډېر کومک در سره کوي. مهارت تکرار نه ده، مهارت ته همیشه ځان لوړوي، یو څه زده کوي، نوی کوي، نور مخته ځي، او مهارت په خپله تجربه درته زیږوي. نو سړی باید اصلي منبع پیدا کړي، اصلي سرچینه پسې وګرځي. که ته مهارت ونه لري بیا نو تجربه درته معیار ټاکل کیږي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسولې ده، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې یو شمیر ادارې په ځوانانو باور نه کوي او د تجربې د نه درلودلو په خاطر دندې نه ورکوي، او ادارې او خپل ځوانان د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د کاروباري مسایلو له یو مشاور اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
پیمان صاحب، دا چې ډېر ځوانان وایي په دې خاطر دنده نه ورکول کېږي چې کاري تجربه نه لري، نو رښتیا هم همدا ستونزه شته که څه بله کیسه ده؟
ډېره مننه. خو خبره دا ده چې موږ نسو کولی چې تنها دا پړه یا ملامتیا په نهادونو باندې واچوو چې دوی ولې د نوي فارغ شوي محصلین نه استخداموي، ځکه چې هر نهاد دوی فرد یا شخص نه استخداموي، دوی د افراد و اشخاص و هغه مهارتونه او د هغوی پوهه استخداموي. نو که محصل چې نوی فارغي دوی که څه هم د علمي د نقطې نظره بعضې مسایل باندې پوهېږي، خو عملي تجربه نه لري، چې په اداره کې اکثرا عملي تجربه په کار دی.
خپله دولتي یا خصوصي ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي، یعنی څنګه له ځوانانو سره مرسته کولای شي؟
پوهنتونونه باید خپل په کریکولم نصابونو کې باید تغییرات راولي. دوی خپل نصابونه داسې عیار کړي چې مارکیټ د کار سره باید هماهنګي ولري. دوم، تحصیلات عالی وزارت باید د هادون سره په تماس کې، اکثرا د کارآموزي یا انټرنشپ پروګرامونه په دولتي اداراتو کې شته یا مثلا خصوصي اداراتو کې شته، خو دغه ادارات کارآموزي برنامه باندې باید کار وسي، ځکه چې یو محصل چې صرف منهج دی چې کارآموزي دوره پوره کړي، دوی سبا سهار دي مازیګر راوځي، اما په اداره کې دنه دوی سره کار نه اخیستل کېږي، دوی ته کار نه شول کېږي. دنه نه دلته باید هم دوی باندې کار وسی. یو ښه بخوانی تکړه مامور چې هلته کار کړي، دوی سره باید منحظ یو مشاور وټاکل سي چې روزانه دوی ته لاره وشي، کار وشي، چې سهار مشته کارونه کوو، مازیګر څه کارونه کوو، غرمې څه کارونه کوو، دا پروژه څنګه مخته بیایو، اداري مسایل څنګه پر مخ بیول کېږي، مکتوبونه سره هم لیکل کېږي، مثلا دا مسایل. اما په خپل اداراتو کې چې کوم کارآموزي یا انټرنشپ برنامه شته، هغه په توګه نه تطبیقیږي. نو د نهادونو دخوا هم باید دا کار په پام کې ونیول سي چې دوی په دا کارآموزي برنامه کې شوالی راسي. نو دلته یو سهولت رامنځته کیږي چې ځوانان پوسی چې مثلا کوم کارونه موجود دي په مارکیټ کې، کوم مهارتو ته ضرورت شته، بیا دوی کولی شي لاړ شي خپل په هغه مهارتو باندې کار وکړي چې زده کړي.
ځوانان څنګه کولای شي چې مثال دغه ستونزه حل کړي، یو دوی کې ادارو ته ورزي په دې خاطر له دندو محروم نشي چې دوی کاري تجربه نه لري؟
دلته په دې حالت کې اصلا د محصلینو ته کسان ته چې غواړي بل اخره پاینده کی کار دان ته پیدا کی، دوی ته پکار ده چې مثلا د پوهنتون د دوم صنف څخه شروع، دوی خپل پر دغه مهارتونو په روزولو باندې باید دوی پانګه اچونه وکړي. دوی باید کوشش وکړي تنه په دې باندې ځان محصر ونه ساتي چې دوی مثلا صنف ته لاړ شي، د استاد لکچر ته غوږ ونیسي، او بیا لاړ شي امتحان ته ظاهر شي یا کارخانهګي وکړي. دوی باید په اجتماع کې داخل وسي، دوی کولی شي رضاکارانه کارونه وکړي، دوی کولی شي مثلا بعضې مؤسسات ته لاړ شي، په ورځ کې دوه ساعته درې ساعته کار وکړي، بعضې ټولنیز انجمنونه یا نهادونه استاد ځوانان نهادونه ساغوی سره اړیکه ولري او سره کارونه وکي دا شان ټول دوی په مهارتونو او پوهه باندې اضافه کی او کله چې دوی دې وظیفې د پاره اپلای کی که دوی ته وشه چې ما د پانتون ترڅنګ دا نور کارونه هم کړی دوی منحز دی او فعال او یو ښه کاندید په توګه ظاهریږي. بعضې مهارتونه دي لکه د خلاص سوانه یا سی وی لیکل دي چې څنګه ته یو ښه سی وی ولیکې، کار موندنه څنګه ترسره کیږي، د انټرویو مثلا انټرویو کې سړی څنګه ظاهر سي، انټرویو تخنیکونه دي، دا شان دي چې دا فعلا په علمي توګه تدریسیږي. اکثرا ځایو کې په کابل کې هم په افغانستان کې مختلف ځایو کې نهادونه شته چې داسې تعلیمات وړاندې کوي او همچنان آنلاین په انټرنیټ کې ډېر مواد شته چې تاسو کولی شئ زده کړئ چې مثلا یو نفر چې دي سی وی لیکي څنګه سی وی ولیکي. داسې هم نشته چې ټول ځوانان چې پوهنتون څخه فارغېږي دوی هېڅ کله کار نه پیدا کوي، بعضې کار پیدا کوي. سړی باید وګوري چې دا بعضې چې کار پیدا کوي ولې پیدا کوي، دا بعضې نه پیدا کوي. نو تنها تجربه د کاري داسې نه کېږي چې ته باید یو ځای کې استخدام سي، تا ته معاش وټاکل سي، بیا ته لاړ سي تجربه ترلاسه کړي. مخکې له دې چې ته دې حد ته ورسېږي باید یو حد اقل تجربه ترلاسه کړي، هغه په مختلفو طریقو باندې کولی سړی ترلاسه کړي او بالاخره ځان مهمو پوستو دپاره.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستيال خغلی عزت الله صدیقی، ډیره مننه چې ازادي رادیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. اوس مهال د کابل ښار هوا څنګه ده او ککړتیا په کوم حد کې ده؟
شکر مننه. د کابل ښار د هوا ککړتیا د ژمي په موسم کې لږه تیر کلونه سه کال هم د سهار او د ماښام د خانه وضعیت نسبتا ښه نه وي. نو زموږ هیله د هیوادوالو څخه دا ده چې هغه لازم تدابیر چې کوم کولای شي هغه ونیسي.
هغه دستګاه چې تاسو لرئ، هغه سنجش چې تاسو کوئ، هوا چې معلوموي، په هغه اساس کارت وایست چې دغه هوا څومره ککړه ده کابل؟
د کابل هوا د سهار په ټیم کې او د ماښام په ټیم کې نسبت ستاندرد حالت ته، هغه موږ چې ملي ستاندرد د کیفیت د هوا لرو، د معلق و ذراتو اندازه تنها در تخیم چې په اوغو کې معلق ذرات باید په 24 ساعتونو کې 15 مایکروګرام په یو متر مکعب هوا کې وي. اما متاسفانه چې په دغه فصل د کال کې دغه ارقام جګ وي، دا تر 100 هم رسیږي، تر 200 هم رسیږي، تر 500، تر 400 پورې هم د دې کچه رسیږي. اما بیرته په مرور د زمان باندې ورود په دې 200 ساعتونو په توپیر سره دا ارقام هر لحظه په حالت تغییر کړي. دغه اوس چې موږ تاسو غږیږو، د وزیر اکبر خان په ساحه کې د کوم ارقام چې موږ تاسو دلته وینو، د امریکا د سفارت ارقام دي، دا اوس د هوا ستونزه ډیره زیاته نشته ده. اما په 12 بجو د شپې باندې فوق العاده حالت وخیم و.
آیا د منې چې کابل ښار د نړۍ اغه ککړو خارونو څخه د هواله درکه؟
موږ د کابل په ښار کې دا منو چې د کابل په ښار کې د هوا ککړتیا شتون لري، اما دغه یو ستون زده او د خلکو ته، هیوادوالو ته، ښاریانو ته تشویش پیدا کیږي چې موږ ووایو چې کابل د لسو ښارونو د جملې څخه ککړ ښار دی. ولې؟ ځکه دغه ارقام چې ښودل کیږي، دا ارقام په سیستماتیک توګه باندې دغه ویب سایټ چې کوم په نامه د ایئر ویژوال باندې دی، دا ارقام درست نه اخلي. د ارقام فزیکی دستګاوې دی په کابل کې نه لري. دا دی خپل تحلیل او تجزیه کوي د ساتلایټي ایمیجونو او تصویرونو څخه دا ارقام ښیي. نو موږ نه غواړو چې خپل هیوادوالو، خپل ښاریانو ته دا تشویش خلکو او ورته ووایو چې د کابل ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی، ککړتیا پکې شته. دا منو د سیمې په کچه باندې د لکه نور هیوادونه چې دي، لکه ډیلی چې دی، تهران دی، بیجنګ دی، همدارنګه د کابل په ښار کې هم ککړتیا شته، خو موقتی او مقطعی وي دا ککړتیا.
یعنی دا منی چې د شپې په نیمایي کې یا 12 بجو کې یا 1 بجې د شپې کې د هوا همغومره ککړې لکه څنګه چې په تهران کې دی او څنګه چې په هند کې ده؟
شاید دا طبیعت دی، په طبیعت کې دا واقع کیږي. شاید تر دینه هم حالت بدتر حالت هم لاړ شو او شاید هم چې تر پسرلی پورې بالکل موږ د هوا ککړتیا بیخي کچه ټیټه شي په طبیعت کې که اندک ورښتونه زیات شي د هوا ککړتیا کچه فوق العاده په بېساري توګه دا ورسره کمېدلی شي.
که په عواملو باندې وغږیږو، عمدهترین عوامل چې هوا یې په کابل ښار کې دومره ککړه کړي په تېره د شپې لخوا څه دي؟
تاسو ګورئ چې د کابل ښار په دې تورو 1900 کلونو کې په بېساري توګه په غیر پلانی توګه باندې انکشاف وکړو. په هر خوا کې سرکونه، ښارګوټي، بلند منزل، تجارتي ساحې، صنعتي ساحې، فابریکې، ریګریشنونه، د خښتو بټۍ، هر شیان په هر خوا کې چې هر چا وغوښتل جوړ شول هلته. دا یو عامل دی د کابل د ښار. دوهم، د خامه سرکونو شتون د کابل په ښار کې دا هغه مهمه منبع د هوا د ککړتیا ده چې موږ او تاسو صنعتي ګازونه د هوا په ککړتیا کې د کابل په ښار کې نه لرو، ځکه ډېرې فابریکې او صنعت زیات نه لرو. دا لږ لږ چشته دا هم ورسره مرسته کوي، خو د ګازاتو د لحاظه ډېر ککړتیا نشته. ډېره ککړتیا د معلقه ذراتو څخه ده چې هغه هم د خامه سرکونو ده. بله موضوع هم عامه ترانسپورت دی چې موږ او تاسو وینو که د 10 دقیقو لار تاسو په کابل کې وغواړئ چې طی کړئ، هغه د 10 دقیقو لار وي په 40 دقیقو کې په یو ساعت کې نشئ طی کولی. یعنی دا د موټر نه هغه میشن هغه دود لوګی وزی او دا پم د کابل په فضا کې همدلته حبس پاتې کیږي. بل موضوع هم د سوان توکي دي، د زړو موټرو شتون دی د کابل په ښار کې، د شنو ساحو کمبود دی، کموالی دی، دا او د ژمي په موسم کې د برق د انرژۍ نشتون دی چې اکثره خلک د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي یا د لرګیو څخه استفاده کوي. او دا هم معمولا په افغانستان کې سیستم هم داسې دی چې د سهار په ټایم کې او همدارنګه د دین مخام څخه د دینه ډیره زیاته استفاده کی. دا هغه مهم او اساسی عوامل د هوا د ککړتیا.
صدیقی صاحب، زین راپورونه ته داسې خبره شوې دي چې په 2018 کال کې 20,000 کسان یوازې په کابل ښار کې د دغه هوا د ککړتیا له امله مړه شوې دي. دا تاسو منئ؟
دا راپور کوم غم واورېدو پر رسنیو کې نشر شو، 20,000 نفر یې وخودل. زه په راپور باندې نه غواړم چې په غوړ ډیر بحث وکم، اما دا یو شی منو چې د هوا ککړتیا د طرق تنفسی امراض و مرضونو پر رامنځته کېدو کې یو فاکتور دی، یو لامل یې دی، یو سبب یې دی. په دغه فصل د کال کې د طرق تنفسی مرضونه زیاتېږي او د هوا ککړتیا کچه هم لکه څنګه چې موږ مخکې و زیاتېږي، نو دا طبعا چې د انسانانو او د ښاریانو پر روغتیا باندې تاثیر کوي. اما هغه راپورونه چې نشر شوي دي هغه نه موږ کومه ارزونه کړې او نه هم د روغتیا وزارت کومه ارزونه کړې ده چې هغه خودلی وی چې دوه مر نفر تر چړن لاندې ونیول شول او د دوی وینه ټیسټ شو او د دوی عامل پیدا شو چې تنها د هوا د ککړتیا دغه دغه غازونه دي او 20,000 نفر تلف شو.
یعنی یو سبب کې
دی، یو سبب یې کې دی، شی بالکل د مګمن.
بله صدیقی صاحب، اوس چې هوا دومره ککړه ده او د تنفسي ناروغي او سبب هم کې دی، شل که څنګه چې تاسو ویل د مخنیوي لپاره سې اقدامات شي، او سې اقدامات هم کړی تر اوسه په پلان کې دي.
د مخنیوي لپاره موږ هم د تیر کال کې هم موږ همدارنګ د هوا ککړتیا ملره د تیر کال د قوس د میاشتې رئیس جاتما په رئیس اب جمهور د ته هم توجه فوق العاده زیاته کړ او خپل د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په یو پلان باندې کار وکړ چې هغه پلان بل اخر ډیر متخصصینو کار په وکړو د ټولو وزارتونو سره شریک شو. هغه پلان بل اخر په 14 د اسد د 1998 کال د کابینه څخه تایید شو چې په هغو کې 13 سکتورونه مشخص شوي او تقریبا 25 وزارتونه او دولتي ادارې د دې د تطبیق مسولیت لري، چې په دې 13 سکتورونو کې 10 برخه به نه وي چې په هغو کې نوي ځای په ځای شوي. نو موږ مطمئن یو چې د دې پلان په تطبیق سره به په راتلونکي 1-2-3 تر 5 کلونو پورې به د هوا د ککړتیا کچه فوق العاده کمیږي.
یو د پلان جوړول دی او د ستراتیژۍ جوړول دی، یو تطبیق ده. تاسو څومره ډاډه یاست چې دا به وکولی شي؟ تطبیق یې لږ څنګه چې لازمه ده.
بالکل، دا موږ درسره منو چې په دولتي ادارو کې ستونزې شته، د بودیجې ستونزې شته، د ظرفیتونو ستونزې شته، د امکاناتو ستونزې شته، اما دغه پلان چې موږ جوړ کړی دی ډېرم دې ته کتلی چې هغه عیني شرایط په دولتي ادارو کې یا د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې څه دي. موږ به د دې سره نویو بودیجو ته هم اړتیا لرو چې په دې کې وزارت مالیه د موږ سره شامله ده او وزارت مالیه مکلفه ده چې وزارتونو ته او هم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دا بودیجه په واک کې ورکړي. خو د دې پلان سره به دغه روان لږ نور هم ګړندی او چټکی او موږ به حمایه کوو نور هم. همدارنګه د نورو وزارتونو هم په همدې ترتیب باندې په خپلو بودیجونه کولای شي دا پلان تطبیق.
ښاغلی صدیقي، ستاسو اداره دیارلس یا څوارلس کاله کېږي چې فعالیت لري، ولې تر اوسه پورې دغسې یو ستراتیژي او پلان و چې اوس تاسو تازه جوړ کړي څه مشکل و؟
په دې کې مختلف عوامل دي. یو خو خپله چې دا اداره نوې وه، د اول نه چې را پیدا شوه د درې څلورو کلونو پورې دا اداره په خپله په حکومت کې چا نه پېژندله چې د دې به نقش څه وي. په دې حکومت درې څلور کاله کار وکړو، وروسته د هغې نه دوه درې کاله د دې ادارې په قانون جوړولو تیر شول، دوه درې کاله په تشکیل او په دې تیر شول. دغه شپږو اووه کاله چې کېږي چې دا اداره چې قانون لري او رامنځته شوې ده، هغه خپل نقش یې لکه څرنګه چې لازم و نه په پالیسی سطح کې او نه هم په تخنیکی او نه هم په د هماهنګۍ په برخه کې هغه خپل نقش یې ثابت نشوای کړلی. نو تاسو اوس وینئ چې په دې تیرو دوه کلونو کې د چاپیریال موضوع چې څومره د هوا ککړتیا زیاتیږي، د چاپیریال ککړتیا زیاتیږي، د دې موضوع اهمیت زیاتیږي، هم په پالیسی سطح باندې، هم د حکومت په سطح باندې، هم د مرستندویه موسسو په سطح باندې د دې ادارې ونډه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو باندې ده. متاسف فانه چې هغه خپل جایګای په اول کې پیدا نشوای کړی، هغه وخت چې امکانات هم ډیر وو، پروژې هم ډیرې وې، تجهیزات هم کېدل شو چې موږ هغه وخت ډیر لاسته راوړي، متاسفانه چې هغه فرصت هم لاسته.
لړ مهال اقدامات چې وکولای شي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي یا یو څه کم کړي، هغه څه دي؟
لنډ مهاله موږ لکه څنګه مې چې مخکې هم یادونه وکړه، ځینې لنډ مهاله پیشنهادونه جوړ کړي دي، هغه به ورته وړاندې کوو رئیس جمهور ته. شاید چې د مکتبونو رخصتي به وي، پکې همدارنګه د عامه نظم د ترانسپورت د ښار دپاره په دې کې ځینې اقدامات موږ ورته وړاندې کړي دي. همدارنګه د ګازو بیې قیمت د ژمي په موسم کې باید ثابت وساتل شي، قیمت لوړ لاړ نه شي او په کافي اندازه په بازار کې ګاز شتون ولري. همدارنګه درې څلور نور موارد دي چې هغه موږ وړاندې کوو ان شاء الله.
خلک دا غوړي چې حمامونه باید پرې نه خودل سي، خپل سره توګه باندې چار شي وسوځي، بلند منزلو کې زغال سنگ یا هغه تصفیه شوی نه دي، مثلا د خښتو د پخولو په بټیو کې د دغه مخه ول نه نیول کیږي.
د دې مخه هم لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، همغه عوامل دي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موږ دا ستونزې لرلې، دا ګواښونه هم د پخوانه د کلونو څخه را په دې خوا لرل. د دې مخنیوی اوس په د یوې میاشتې په ترڅ کې یا د شپږو میاشتو یا د یوه کال په ترڅ کې دا لنجمنه موضوع ده، ځکه د دې سره اقتصادي موضوعات یې شته، اجتماعي موضوعات یې شته، ټولنیز مسایل لري. په دې باندې موږ کار پیل کړی دی، موږ دا اوس په باندې لګیا یو چې په بلند منزلونو کې فلترونه باید نصب کړي. موږ دا چاته نشو ویلی چې زغال سنگ په ټپه د استفاده ودرېږي، ځکه دا د حل لار نه ده، ځکه اقتصاد په ټپه درېږي، ټولنه په ټپه درېږي. د دې سره اما موږ په دې باندې چې څنګه د دې لپاره تدابیر ونیول شي، که موږ په یو بلند منزل کې زغال سنگ استفاده مرکز ګرمۍ کې تکو، د دې بدیله لار څه شی ده، نور د کوم سون توکو څخه استفاده کولای شو، فلتر سیستم څنګه ورته لګولای شو. که بیا دا کار نه کوي چې مخنیوی وکړو، موږ کولای شو چې د دې جواز لغوه کړو، جریمه یې کړو، عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کړو، د قانون د لحاظه بیا دا صلاحیتونه هم لرو. په دې باندې د دغه پلان په اساس باندې دا اوس ډیر جدي کار په باندې روان.
او وروستۍ پوښتنه دا ده چې خلکو ته مو سپارښتنه څه ده، په ټولو ښارونو کې په تیره په کابل ښار کې چې هوا یې ډېره ککړه شوې ده، هغوی باید څه تدابیر ونیسي او څه وکړي چې یو څه مخنیوی وسي؟
زما پیام درنو ښاریانو ته، هیوادوالو ته دا دی، هغه ټیم کې چې د هوا ککړتیا بیخي غو وخیم حالت ته رسیږي، د صورت چې ضرورت ونه لري د خپلو کورونو څخه د نوځي، د تهویه په سیستم کې د خپلو ماشومانو د دې لپاره تدابیر په کورونو کې ونیسي، او همدارنګه د ککړونکو سونتوکو څخه د استفاده نه کوي، هغه هیوادوالم چې نسبتا اقتصادي وضعیت یې ښه دی، کولای شي چې د اوبړن ګاز څخه استفاده وکړي، د لرګیو څخه استفاده وکړي نسبت دې ته چې د سکرو د ډبرو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د نورو هیوادوالو څخه هم هیله دا ده، هغه چې بلند منزلونه لري کولای شي چې لږ نوره د چاپیریال دپاره ډیر اندک سرمایه‌ګذاري وکړي، او د هیوادوالو ښاریانو روغتیا او صحت ته دې ته هم پاملرنه وکړي، تر څو پورې چې په ګډه باندې د دې چالش ګواښ سره مبارزه ونه کړو، دا به د یوې ادارې دپاره ډیر ستونزمن وي.
ډیره مننه صدیقي.
شکر، مننه ستاسو.
یا Yeah.